کر دی اشارہ ہم آدم دل ما
پی یو سٹوڈیو غرمنی خبری خپرونه
قبل که در غرمه دولست به جسوه السلام علیکم پی او ستودیو تو مزفر بزهر لخپل نور و همکران و سر هر کلی کم ده دیخ برمونی ده سر موضوع مو ده افغانستان ده سولی ده نوی خبرو پا عرده ده چه ده سولی پچارو که ده افغانستان ده دولت وزارت پا وینا ده امریکا و طالبان و ترمنز ده سولی ده نوی پروسه پا قطر که پیلدون که ده نو راپورونه به هم د دې خبرونې په لړ کې واوري خو تر هر څه دمخه د اجمل انت خد افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اورو
چارواکي وایي چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې شپږ وسلوال د هوایی برید په ترڅ کې وشل شوي دي. تمه ده چې د جاپاني خیریه موسسې د مشر تیسو ناکامورا جسد به نن خپل هیواد ته انتقال شي. او د سعودي عربستان د هوایي ځواکونو یو محصل محمد سعید د امریکا د متحده ایالاتونو د فلوریډا ایالت په یو پوځي اډه کې ډزې وکړې. بشپړ خبرونه واوري. چارواکي وایي چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې شپږ تنه وسلوال طالبان د هوایي برید په ترڅ کې وشل شوي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت نن ازادۍ راډیو ته وویل
پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ په کولالګو او هزارخیلو سیمه کې د ګډو ځواکونو په دوو جلا هوایي بریدونو کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي.
طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. تمه ده چې د پی ایم ایس جاپانۍ خیریه موسسې د مشر تیسوتسو ناکامورا جسد خپل هیواد ته نن انتقال شي. د ناکامورا میرمن او لور د همدې لپاره کابل ته تللي. دوی تیره شپه له ولسمشر غني او د افغانستان له لومړۍ میرمن رولا غني سره پارک کې کتلي. د ولسمشرۍ د ماڼۍ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غني ویلي دي چې ناکامورا د مړي ویر به د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې وشي. افغان ولسمشر زیاته کړه چې په ننګرهار او کونړ کې به د ناکامورا پروژې د ده په نوم شي. ناپېژاند وسلوالو د تېرې چهارشنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د ناکامورا پر موټر برید وکړ. په دې حمله کې دی ټپي شو او بیا یې سا ورکړه. ناکامورا د افغانستان په ختیځ کې په تېرو شاوخوا دوو لسیزو کې د کرنې په ګډون یو شمېر اغېزمنې پروژې ترسره کړې وې. نوموړی له پیشې ډاکټر خو وروسته یې د کرنې او همدارنګه اوبو لګولو په برخه کې د افغانانو لاستوی پیل کړ. د سعودي عربستان د هوایي ځواکونو یو محصل محمد سعید الشمراني د امریکا د متحده ایالاتونو د فلوریډا ایالت په یوه پوځي اډه کې ډزې وکړې. په دې پیښه کې چې پرون وشوه د برید کوونکي په ګډون څلور تنه ووژل شول او اته تنه نور ټپیان شول. الشمراني په امریکا کې پوځي زده کړې کولې. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز له ده سره په ټلیفون خبرې کړې دي او د وژل شوو کسانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې.
The king said that the Saudi people are greatly angered by
پاچا ویل چې د سعودیان د برید کوونکو د واشیانه عمل له کبله سخت په غوسه دي او دا کس په هیڅ وجه د سعودي د خلکو د احساساتو استازولي نشي کولای. پر سعودیانو د امریکا خلک ډیر ګران دي. د دې برید علت تر اوسه پورې روښانه نه دی. د امریکا متحده ایالاتونو د عراقي ملیشو پر دریو رهبرانو چې له ایران سره اړیکې لري بندیزونه ولګول. پر دوی دغه بندیزونه په عراق کې د وروستیو خپرو شویو اعتراضونو په ظالمانه ځپلو کې د همکارۍ د ادعا له کبله لګول شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سیکرټر ډیوید شنکر پرون خبریالانو ته وویل
Today the United States is
sanctioning the way the American military has been pardoning the Iraqis in the Sulayz and Tiras Khan who has been involved in the khalat the idari fasad and rushwat the hasil kabala bandis lagawi the plan for the hal ki wush the Iraq pa plasmina Baghdad ki the taza tawtri khwali pa natija ki lak tar lag do lastan nur wajal shwi bal khad America da bahrani shar wazir Mike Pompeo parun pa ilama ki wel the Iraq khalak bir ta khbal hukumat sa waqi islahat aw la bawar war rahbaran o hisab kitab gwali chi the Iraq milli gati war ta lumri to bolari د عراق وګړي د اکتوبر له لومړۍ د پلازمینې بغداد او د جنوب د شیمیشتو سیمو لارو کوڅو ته په اعتراضونو راوتلي. دوی وایي د کار نه لري په عراق کې د پراخ اداري فساد ختمېدل غواړي او د ټولنیزو خدمتونو د ښه کېدو غوښتنه کوي. د اعتراضونو پر مهال چې د صدر اعظم عبدالمهدي د استعفا سبب شوي شاوخوا 410 کسان وژل شوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له نړیوال بانک څخه وختي چې چین ته د پور لور کولو ډډه وکړي. ورځ مخکې تر دې نړیوال بانک موافقه وکړه چې چین ته له 1.5 میلیارد ډالر پور ورکړي چې هر کال 2025 چې په لږ ګټې هر کال د 2025 کال تر جون میاشت پورې باید ادا کړي. ولسمشر ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل ولې نړیوال بانک چین ته پور ورکوي. چین په خپل ډېرې پیسې لري او پیسې پیدا کولی شي، نو پر دې قرض ورکولو باید لاس ونیسي. نړیوال بانک ویلي چې د دوی پور به له چین سره د مرسته وکړي چې د سوداګرۍ په برخه کې اصلاحات راولي تر څو شخصي سکتور په دې هیواد کې پراخ شي.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې نوې پروسه پیل دون کده. د دې وزارت وایاند ناجیه انوري
د نشست قطر از جایی شروع میشه که سند قبلی که بین طالبان و امریکا انکشاف یافته بود او سند دیگه باطل است و با او اساس دیگه بحث نمیشه.
بلخوا سیاسی شنون که در نوی مذاکراتون نتایجو تا چه نظر لاری؟ در بلسی جرگه پخوانه غره خالد پشتون وایی؟
کله کې دا مسائل باندې په شپو شپو په ورځ ورځو بحثونه سوي دي. شاید دا ځل داغه بحثونه په کچو 100 ساعت وخت وغواړي ځکه په مسائل چې فیصله سوي ده صرف یوازې په هغو مسائل به څه وخت ضایع شي چې هغه ځینې نوي مسائل دي.
دا به هماري چې جرمني غوړي هغه پناه غوښتون کې خپل هیوادونو ته واستوي چې په دې هیواد کې جرمونه کړی دي. که وخت ونو راپورونه به هم درته خبرو کو او د خبرونې په وروستۍ دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هیروئ. ورزو ته د خبرونې د سرمازوت د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې نوې پروسه پیلېږي. د دې وزارت وایاندي د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې دور خبرو کې به لومړی په اوربند او په پاکستان کې د طالبانو د پټنځایونو پر موضوع تمرکز وسی. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره تر خبرو وروسته له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته ورغلی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار نسیم شفق راکوي چې موږ سره سره قبل استودیو څخه کښیدای. شفق صاحب خبرونه ته شرغلې.
د سلام پوړندې کول سره د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه په خوانی سند او پرمختګونه لغوه شوی او اوس په قطر کې زلمی خلیلزاد او طالبان د خبرو تازه لړۍ پیلوي. د دې وزارت وایاندې ناجی انوری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پخوانی نه پړاو خبرې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا باطلی شوې دي. د میرمن انوری په خبره په تازه پړاو خبرو کې به لومړی په اوربن او په پاکستان کې د طالبانو د مرکزونو په اړه خبرې وشي.
پیش از شروع هر
نشست دیگه باید موضوع دا وای د هر ډول غونډې له پیلېدو مخکې باید د اوربان او په پاکستان کې د طالبانو د پټنځایونو پر موضوع بحث وشي. په قطر کې خبرې داسې پیلېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خوانی سند باطل دی، هغه د منلو وړ نه دی او د هغې پر بنسټ نور خبرې نه کیږي. یعنی کوم خبرې چې کیږي داسې دی لکه چې له سره هر څه پیل شوی وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې رسمي خبري بیا پیل شوې دي. د زلمی خلیلزاد د مذاکراتي ټیم یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو تمرکز د توتريخوالي پر کمیدو دی چې اوربند او بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواروي. خغلی خلیلزاد مخکې له هغې چې په قطر کې له طالبانو سره بیا خبري پیل کړي، په کابل کې له افغان چارواکو او سیاسيونو سره د سولې په اړه پراخې خبرې وکړې. طالبانو تر اوسه له امریکایي چارواکو سره د خبرو د بیا پیلېدو پر څرنګوالي څه نه دی ویلي، خو تر دې په خوایې ټینګار کړی چې خبرې باید له هغه ځایه پیل شي چې درول شوی وي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی محمد امین وقاد وایي چې ممکن په نږدې راتلونکي کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاستیک شي.
امیدواری ده چې هغه علاقه مندی چې طالبان خی په نظر کې نیولو سره د دې امید لرو چې هفته لس ورځو کې یا کم و زیاد دغه موافقتنامه لاسلیک شي خپل مراحل دوی کې او د بین الافغانی مذاکرات لپاره لار خلاص شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې نه پړاو خبرې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د کابل ښار په ششدرک سیمه کې د یوې انتحاري حمله په پایله کې چې د یو امریکایي پوځي په ګډون دولس تنه پکې ووژل شول د ولسمشر ټرمپ لخوا لغوه اعلان شوې. خو طالبانو له هماغه وخت رئیس ویلي چې دوی خبرو ته لیواله دي او د دوی او امریکا ترمنځ مذاکرات باید بیا پیل شي. د افغانستان سیاسي کړیو عوامو افغانانو هم ټینګار کړی چې د دې هیواد د روانې جګړې یوازینی لاره د افغان حکومت په ګډون د سولې خبرې اترې او اوربندۍ. نسیم شفق، ازادي رادیو، کابل.
مننه کوم نسیم شفق. دوستانو، په قطر کې مو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات او د بیا پیلېدو په اړه راپور واورید. خو بل خو د شرون کې د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه څه نظر لري چې نتایج به یې څه وخت او څنګه معلومیږي او څو نور ته خوشبین دي؟ نسیم شفق، د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو شنونکي خالد پښتون سره په دې اړه مرکه کړې او هم دا پوښتنه یې ترې کړې ده.
دغه صلح دا ځل یو تعداد اصلاحات غواړي. کومه صلح چې دوی په اولو نو میاشت کې کړې وه په هغه کې ډېرې نیمګړتیاوې موجودې وې، ډېرې نیمخوالې موجودې وې، او هغه څه چې د طالبانو د ایحت او د امریکایانو تر مابین خبرې شوې وې د هغو خبرو نتایج د طالبانو و مرکز و کویټې ته په هغه شکل لکه د دوی سره چې کېدلې درستې نه رسېدلې، هغه خبرې اصلاح کېدلې، تعریف کېدلې، او د طالبانو عمومي ذهنیت د سولې په هکله د یو پټه پنه معنا وو.
اوس جناب او جناب پښتون صاحب، اوس دغه خبره چې کېږي چې دغه نوې پروسه به پیلېږي او پخوانی سند یا پرمختګونه چې دی هغه لغوه دي، آیا طالبان به دغه ته غاړه کېږدي چې د خبرې به نوې پیلېږي او که څنګه؟
زه فکر کوم طالبانو هم یو شی در کړی دی، ځکه څه کال ډیر سخت کال وو طالبانو باندې، د طالبانو هم ډیر ضایعات ور کړی دي، د افغانستان حکومت هم ډیر قربانی ور کړی دي، ضایعات ور کړی دي، بې ګناه خلک هم ډیر مړی دي. اوس طالبان وځي نو کچته رسیدلی دي چې جنگ د حل لار نه ده، ځکه طالبانو مابین کوم یو نو اختلافات په وجود راغلي دي. یو چې دا کسان د سولې دي سخت لیواله و، یو چې دا کسان سولې ته شک پستر کتله. دا پروسه باید نور شفافه سي، نور باید راوځي د باندې چې طالب عوام حکومت ګرد دنیا د خبرې په اصل محتوا او په اصل شفافیت پوسی. درغو چې دا موضوع شفافه نسی، د موضوع صداقت نه واځي کیش.
بله پښتون صاحب، یو خبره دا چې اوس کداغه د خبرو اترو نوې پروسه اختیا هم لکه څنګه چې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې دا به نوې پروسه کم دسی، فکر نه کوي چې بیا به یو ډیر وخت د طالبانو او د امریکا ترمنځ بیا هم دغه خبرې کیږي؟
فکر نکوم ځکه یو کې دا مسائل باندې په شپو په ورځو بحثونه شوي دي. شاید دا ځل دغه بحثونه په کچه څو ساعته وخت وغواړي، ځکه په مسائل چې فیصله شوې ده صرف یوازې په هغو مسائل به څه وخت ضایع شي چې هغه ځینې نوي مسائل دي، نوي توافقات دي، او د شفافیت په خاطر د ځینو مسائلو وضاحت چې هغه د خلکو د عوامو خلکو ته خبر ورکول او خپله د طالبانو صفوفو ته خبر ورکول او هغوی په جریان کې اچول یا هغوی د میډیا د خوا خبرېدل، شاید دغه مسایل به یو څه وخت وغواړي. په مجموع کې عملي والتیا ډېره ده، عوام د خلکو غوښتنه ډېره ده. فکر کوم چې نور به شاید دا موضوع سر رالنډ شي.
او پښتون صاحب، یو خبره دا هم د ځینې سیاسي کړیو کې داسې ګنګوسې شته چې ګوندې کېدای شي د توافق په یو میاشت نه په کمه موده کې د امریکا او طالبانو ترمنځ وشي، تاسو داسې څه اوریدلی؟
موږ څه اوریدلی نه دي، خو موږ چیر څو ورځې مخکې چې ډاکټر صاحب خلیلزاد ولیدی هغه په خپلو خبرو کې او دې مسایلو ته اشاره وکړه، د هغه خبرو او خوشبینی هم دا شی ښکاره کاوه چې ګواکې دغه صلح باید امضا سي او نور د دې وخت راغلی دي چې دا صلح سره ټول سي او افغانستان خلک نور د دا غملړلي حالت څخه نجات ومومي.
د ولسی جرګې په خوانی غړی او سیاسي چارشنونکي خالد پښتون.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو تاسو ازادي رادیو او ری ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو ته ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ صفه ولس شپږنوي او د اف ام پر 13.5 صفه په ټول افغانستان کې صفه وازي اوریدل سي. زموږ خبرونه دغه راز کولای سي چې د ازادي رادیو ویب سټ هم لرسي او خبرونه مو په ژوندۍ بڼه غواوري او راپورونه او خبرونه مو ولې پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس په د افغانستان اقتصادي خبرونه له خاطر پردې خبر
د افغانستان صنعت او سوداګری وزارت وی د پنګونې د جواز ورکړې په پروسه کې د تیر کال په پرتله دوه برابر زیاتوالی راغلی. د دې وزارت د رسنیو برخې مسؤل جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل تیر کال شاوخوا 6000 د پنګونې جوازونه ویشل شوي وو چې د غشمیر سږ کال شاوخوا 2000 ته پورته شوی.
روان دي جوازدهی او روان دي جوازگیری هر دیش بسیار یک سیر سعودی و سیر تسعودی داره. خوشبختانه پروسه جوازدهی ما یک قسم تنظیم شده که هم به لحاظ مثلا قیمت هم به لحاظ طی مراحل اسناد اینا بسیار کوتاه شده، پروسیجرها کوتاه شده.
د ښاغلي دبیر په خبره په افغانستان کې د سوداګرۍ روان حالت هیله بښونکی دی او ډیر سوداګر د اوبو، ساختماني او د کثافت د مدیریت په برخو کې جوازونه اخیستي او غړي پنګونه وکړي. د میدان وردګ ولایت د کرنې او مالداري ریاست په دې ولایت کې په کټاري ډول د غنمو کښت کولای شي د غنمو حاصلات لشل څخه تر 10% پورې زیات کړي. د دې ولایت د کرنې رئیس ولید احمد حسنن ازادي رادیو ته ویل د غنمو د کټاري ډول کښت لپاره په څو لسوالۍ کې شاوخوا 10 نمایشي قطعي هم ویشل شوې دي.
ما یک جرب زمين انتخاب میکنیم او په شکل کټاري برشان کښت میکنیم چې یو ټکنالوژي جدید او راهنمایي های متخصصین ترویج و مامورین وزارت دو تدریس میشه. باز آخر سال اونا به چشم سر خود میبینه که حاصل فوق العاده متفاوت است.
دو خاغلی تسل په خبره په کټاري ډول د غنمو کښت ترویج دي ترڅنګ چې د بازګرانو په حاصلاتو کې زیاتوالی راولي ترڅنګ د دوی په اقتصاد هم مثبت اغیز پرېږدي او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغانۍ د بهرنۍ اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.15 پوله، یو یورو 6.50 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.02 پوله، یو سعودي ریال 15 پوله، زر ایرانی تومان 15 پوله، زر هندی روپی 1100 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 499 افغانۍ.
له خطر پردیس خمنونه کوم. اوس په یو بل مطلب راوخو، هغه چې جرمنی غوړي هغه پناه غوښتون کې خپل هیوادونو ته بیرته واستوي چې په دغه هیواد کې جرمونه کړی وي. د هیواد تر اوسه سلګونه افغانان بیرته افغانستان ته استول، خو اوس غوړي چې سوریوال هم خپل هیواد ته ولیږي. اسمت زرمن په دې نور تفصیل وکړي.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر د پنځشنبه په ورځ وویل خپل هیواد ته د هغو سوریوالو د بیرته ستنولو لپاره شرایط آسانه کوي چې جرمونه یې کړي دي. دا غوښتنه د پارلمان د محافظه کارو او توندو شي اړخو له لورې وروسته له دې وشوه چې په وروستیو کلونو کې د مهاجرو له لورې یو شمیر لوی جرمونه وشول. د جرمنی د ایالتونو د کورنیو چارو وزارتونو د کنفرانس رئیس او د صدر اعظم مرکل د کریسچن دیموکرات ګوند غړي یو چیم ګروت د جرمنی په شمال کې لې وی غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د دې پریکړې پر اساس به په جرمونو ککړ افغانان او سوریوال خپل هیوادونو ته واستول شي. تر اوسه پورې په سلګونه افغانان له جرمنی څخه افغانستان ته بیرته استول شوي دي. ګروت په عین حال کې ومنله چې د دې پریکړې عملی کول به آسانه کار نه وي ځکه چې جرمني په سوریه کې د تماس لپاره څوک نه لري. بل ستونزه دا ده چې د جرمني حکومت باید د هر کډوال تربیر تستنولو وړاندې د هغه په اړه بحث وکړي. جرمني د سوریه د جګړې لپاره د سوریوالو د استلو بهیر درولی وو. د سوریه په جګړه کې 10000 تنه وشل شوې دي. جرمنی د سوری پناه غوښتونکو د استوګنې موده هر ځل شپږ میاشتې اوږده کړې ده، خو په دې هیواد کې د کډوالو له لورې د جرمونو زیاتېدو د خلکو احساسات پارولي او د کډوالو په وړاندې د هغوی خواخوږي کمه کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس په ورسو کابل چاپ او رسپانو ته چې په خپلو نننۍ ګڼو کې د نورو بیلابیلو مسایلو تر څنګ د ډاکټر تیتسا ناکامورا د وژل کېدو پر څرنګوالي لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. د رسپانو ته رحمت الله افغان کتنه کړې.
ملی ارمان رسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې ناکامورا یعنی مراد کاکا د پاکستان استخباراتي سازمان وژلې. وړاندې په مطلب کې راغلي ناکامورا غوښتل چې د کونړ په سیند بندونه وتړي او د اوبو لوی او واړه کانالونه جوړ کړي چې شاړې ځمکې ورباندې آبادې سي. د مطلب د لیکونکي په اند د ناکامورا د غنیت پلان او کار د پاکستان نظامیان په غوسه کړل، نو له همدې عمله یې وواژه. د مطلب په پای کې راغلی چې ټول افغانان د نوموړي په مرګ سخت غمجن دي او ناکامورا د افغانستان د بیا رغونې اتل بولي. هشت صبح رسپانې په خپل سرمقالې کې لیکلي چې د تتسو ناکامورا قتل جمعي وجدان ته ټکان ورکړ. د سرمقاله لیکونکي د معلوماتو له مخې ناکامورا هیڅ ډول سیاسي او ایدیولوژیک ایجنډا نه درلودله، نو ځکه خو یې هم شخصي دښمن نه درلود. هغه څوک دښمن دی چې د افغانستان له پرمختګ سره ستونزې لري. د سرمقالې په پای کې راغلي د ناکامورا د ترور په وړاندې د افغانانو له غبرګون نه ښکاري چې د افغانستان خلک د رښتینی خدمتګارانو قدر او درناوی کوي او د دوی هڅې نه هیروي. لیکوال وړاندیز کوي ناکامورا په افغانانو حق لري چې په تاریخ او فرهنګي حافظه کې ځای ورکړل سي. سرخط ورځپاڼې د تتسو ناکامورا مرګ د افغانانو لپاره یوه ستره غمیزه بولي، خو د نوموړي د امنیت په ساتلو کې د پړې ګوته حکومت ته نیسي. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د نوموړي د امنیت لپاره باید له وړاندې بشپړ امنیتي تدابیر نیول سوي وای. سرمقاله لیکي که څه هم ناکامورا اوس نسته، خو که په خبره ښه امنیت یې ساتل سوی وای، کېدای سوای چې څو نور کلونه هم افغانستان ته کار وکړي چې داسې ونسول. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي که څه هم په خواله دی په افغانستان کې دې ته ورته ناوړې پیښې رامنځته سوي وي، خو په مخنیوي کې تل بې غوري سوي. د سرمقالې په پای کې یادونه سوي ډیره جالبه خلاده ده چې ناکامورا ته افغان دولت افتخاري تابعیت ورکړ، خو د امنیت په اړه هیڅ هم په پام کې نه ونیولي. وېسا ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي جاپانی ډاکټر توتسو ناکامورا هغه خدمتګار و چې د مرګ دښتې په سمسور باندې واړولې. په مطلب کې راغلي د ناکامورا په زړه کې د انساني خواخوږۍ دومره ژورې ریښې غځولې وې چې زرګونه کیلومتره لرې یې د افغانستان په یوه لره پرته سیمه کې له ګواښونو سره سره د نورو انسانانو د ژوند عصري کولو لپاره پیسې راپورته کړې وې.
دوستانو او موردل چې په ورځپاڼو کې مقاله خپرې سوې دي د ډاکټر تیتسا ناکامورا د وژنې پر اړه باندې، تاسې هم راپورونه اوریدلی دي چې تیتسو ناکامورا د پی ایم ایس په نوم د یوې جاپاني موسسې مشر و چې د چهارشنبې په ورځ دندې ته د تګ پر مهال په جلال آباد ښار کې د څو وسله والو لخوا د خپلو 15 افغان همکارانو سره یو ځای په یوه برید کې ووژل سو. په خوست ولایت کې یوه نوې څلور لاره د ولایتي ادارې لخوا د دغه بشرپال جاپاني ډاکټر ناکامورا په نوم ونومول سو. د خوست حکومتي مسؤلینو او افغانانو او فعالانو د څلور لارې د نمونې په ځای کې ناکامورا د افغانانو یو نږدې دوست، خواخوږی او خدمتګار و بلل، ویل چې د بشرپال جاپاني خپل ټول ژوند د افغانانو خدمت ته وقف کړی و. دا اقدام د جمعې په ورځ سوی دی. نجیب الله الوخیل په دې اړه نور تفصیل کوي.
د خوست ښار ختیځ لوري کې سبزی منډې خواته د ښاروالۍ لخوا پر نوې جوړېدونکې څلور لارې باندې د بشرپال جاپاني تیتسو ناکامورا د نوم ایښودنې ځای ته د خوست حکومتي مسؤلین، مدني فعالان او د بشري حقونو د بنسټونو غړي ورغلي ول. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان په خپلو خبرو کې د ناکامورا وژونکي د افغانانو دښمنان یاد کړل او ویل چې نوموړي بشرپال جاپاني د ختیځو سیمو خلکو ته د روغتیا او د اوبو د کانالونو او سربندونو په برخه کې ډیر کارونه وکړل. د ښاغلي پټان په وینا همدې خدمتونو ته په کتو د خوست سیمه ییزې ادارې او ولسونو په تیاره چې د خوست ښار یو څلور لارې د تیتسو ناکامورا په نوم ونوموي.
د افغانستان د سولې او ښېرازۍ دښمنانو، د افغانستان د خلکو یو ډیر نږدې دوست ناکامورا په نامه باندې یو جاپانی ډاکټر و چې هغه د څو کلونو رئیس دی چې دلته راغلی و په ننګرهار په ولایت کې، خصوصا د کونړ په سیند باندې هغه ځمکې چې باید خړوبه شوې وي هغه دپاره کانالونه جوړ کړل او هغه د کونړ او د ننګرهار په دښتو کې چې هغه ډېرې سوزونکې دښتې وي اوس هغه خیرازه او یو شنه بڼ باندې وګرځولې. نو دا چارې چې تن تاسې ګورئ ډاکټر ناکامورا په نام باندې یاد شول.
د بشري حقونو یو فعال بوستان ولیزی ویل خوستی ولسونه د دې بد پیښې له کبله د جاپان ولس سره په غم کې ځانونه شریک بولي.
د خوست ټول ولسونه د ډاکټر صاحب ناکامورا په مړینه باندې خواشینی سرګندوي او د ټول جاپان هیواد سره په دې غم کې ځانونه شریک بولي. په دوهم قدم کې د خوست ولایتي درې څخه مننه کوو چې د یاد سلور لاري د ډاکټر صاحب ناکامورا په نوم باندې ونوموله.
د خوست ښار د شپږمې ناحیې وکیل ګزر ډاکټر داوود نیازی ول ناکامورا د افغانانو لپاره خپل ټول ژوند وقف کړی وو او د دوی د حسیني او آبادۍ لپاره هلې ځلې کولې.
ناکامورا موږ ته خپل ژوند وقف کړی وو، خاص کر د افغانانو لپاره او د افغانانو خدمت لپاره د خپل هلې ځلې په مخ پولې او بالاخره موږ د زیاکدل او د لاس اور کول یو غمیزه بولو او د دې کورنۍ سره په غم کې ځان شریک بولو.
همدارنګ د پنځمه ورځې ماخام یو شمېر خوستي ځوانان او مدني فعالان هم د تیسو ناکامورا او د هغه د وژل شویو همکارانو سره د غم رازۍ په مخه راغون شیول او د هغو په یاد کې شمې بلې کړې وي. سموده مخ کې افغان ولسمشر دریاو یکلن جاپانی ناکامورا ته د افغانستان افتخاری تابعیت ورکړی وو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوروی سرمونه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو الکتری مخکې په اعلان کې مورد ترشن آسمان لاندې خبرونه هر ورځ د شنبه پر ورځ خبریږي چې د نن ورځې په دې خبرونه کې به هم پر دوه مسایلو باندې بحث واوري. لومړی دا چې په افغانستان کې د جاپانی بشرپال ناکامورا پر مړینه باندې د خلکو عکس العملونه څه دي، او په دوهم ساعت کې به په یوې بلې جنجالي موضوع باندې خبرې وکړو چې هغه په افغانستان کې جبري نکاح ویلی سورته موضوع د انجونو د ودولو پر مهال باندې څونه د غوی څخه پښتنه کیږي یا د ایجاب قبول موضوع څومره اهمیت لري او څونه باید ورته توجه وسی. په دې موضوع باندې تاسو هم کولی شئ چې خپل نظر سره شریکی او خبرونه ته زنګ وهي. اوس هم زموږ خبرونه ادامه لري، ورزو تاسو راغلو پیغامونه ده.
تاسو له پیغامونو
زین رحمت کندهار تخصصان سره په تماس کې کله لرم چې دا نو پیغام خوښته کله د بابا صاحب سره د بابا صاحب ولسوالۍ کې لاندې غندا ورود کې وکړه جوړې نو په دې کې چې دغه نه درغلي شوه د کوم نتیسي انجنيران چې رااله څورې وړاندې هغه د ټکدار کول وای چې به ښه ښه ټوره چې خپل صاحب مشتاق څنګه وای او دلته په سمې چې نه کاری چې به شي بس کم اکثر باندې نه وګورې لږ دا به ښه کار درغلي شوه. کله لرم چې تر مروته او غانو پر زموږ आवाज ورسېږي د دې کاري ولایت روس تر څو زموږ ملت کلپات او بایزت ژوند حاول وس. زه د ورګون د ولسوالۍ نه اجي میرولی خان خبرې کوم. موږ د ناکامورا په غم ډېر غمجن یو. موږ څه کوي؟ ټول هغه بشر دوسته خلک چې د خلک سره کومکونه کوي هغه ټول په دې باندې خپه او سخت غم یې درته رسېدلی دی. ناکامورا خو یو داسې شخص و چې د خلکو په خدمت کې و، خلک ته کارونه کول. نو یو بله خبره زه کوم چې د افغانستان خلک په دې باندې پوه شي چې د ناکامورا غوندې سړی یې مرکه چې دا هیڅ نسیاسي
نو یو حکومت کې کارونه کړم نه نور داس کارونه کړل خاص د افغانستان خلک ته خدمت کو د افغانستان خلک د دې په شی چې زموږ غونډې هوادونه زموږ سخت دښمنان او د زموږ د کار واسطه خلک که خارجيان دي چې د افغانستان آبادی کو یا داخلي خلک ټول واجی یا یې ترور کوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دا پکتیا دا چمکنی ولسوالی نه سمیع الله خلیلی تندر خبرې کوم. وختونه مې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې په هیواد کې دا ټولو څوارلسم پاس ښوونکو لپاره د لیسانس زمینه برابره شي ترڅو په ټول هیواد کې ټول څوارلسم پاس ښوونکي په لیسانس بدل شي او د څوارلسم پاس ښوونکو په ماشونو کې تر بېدمه هیڅ زیاتوالی نه دی راغلی.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دوستانو ستاسو پیغامونه وچې ازادي رادیو ته مو راستولې و مننه کوم. که بیا هم په خپلو سیمو کې ستونزې وینې کولای شئ چې ازادي رادیو سره شریکې. موږ به د ځانګړو خبرونو له لارې له اړوندو مسلینو سره شریکوم. په دې سره ورسېدو کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سوالې د اجمل انتخاب یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره چې کوو.
چارواکی وایي د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې شپږ طالبان د هوایی برید په ترڅ کې وژل شوي. دا خبره د پکتیا د والی ویاند عبدالله حسرت ازادې راډیو ته کړي. وسلوالو طالبانو د دې د اپاړه څه نه دي ویلي. تمه ده چې نن د پی ام اس جاپانۍ خیریه موسسې د مشر تسیوتسو ناکامورا جسد جاپان ته انتقال شي. د ناکامورا میرمن او لور د همدې لپاره کابل ته راغلي. ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې د ناکامورا ویر به په ځانګړو مراسمو ترسره شي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نړیوال بانک څخه وختي چې چین ته د پور لور کولو ډډه وکړي. د سعودي عربستان د هوایي ځواکونو یو محصل محمد سعید الشمرانی د امریکا د متحده ایالاتو د فلوریدا ایالت په یو پوځي اډه کې ډزې کړي. پیښه کې چې پرون وشوه د برید کوونکي په ګډون څلور تنه ووژل شول او اته تنه نور ټپیان شول. او د امریکا متحده ایالاتونو د عراقي ملیشو پر دریو رهبرانو چې له ایران سره اړیکې لري بندیزونه ولګول.
له اجمل انځ خمنه نه دوستانو تاسو کولی سید د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم اولولې پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرې دوت چمتو دی. دا پروګرام زموږ کار عبدالنافع همت چمتو کړی دی. په ګډه یې سره وورو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاد النافی همت او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاره راپور لرو چې افغان نظامی ځواکونو په هلمند کې د مرجو لسوالی په نیورو سره پر طالبانو باندې د کوکنارو د کښت کړي راتنګ کړي ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
دا حمید کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې څلور کسان د هیروینو د قاچاقو په تور ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دا کسان چې په دریو جلا جلا پیښو کې نیول شوي غوښتل چې نږدې څلور کیلوګرامه هیروین له هیواد څخه د باندې قاچاق کړي. دا نشه یي مواد په 309 کپسولونو کې پټ کړل شوي او د حمید کرزی د هوایی ډګر له لارې په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کول. د سکل پایل څخه تر اوسه پورې څه د پاسه سل کسان نیول شوي چې د هوایي ډګرونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته نشي مواد قاچاق کول. په هرات ولایت کې یو ایرانی د لسګونو کیلوګرامو نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی ازادي راډیو ته وویل دا کس هغه مهال په اسلام کلا کې ونیول شو چې په خپل بارورون کې موټر کې له هرات ولایت څخه ایران ته 130 کیلوګرامه هیروین قاچاق کول.
د اسلام قلعه د تایر موټر
د نشئی مواد چې 130 کیلوګرامو د موټر په ټایر کې پټکل شو او د اسلام قلعه پر پوله له افغانستان څخه د باندې قاچاق کیدل. دا قاچاق کوونکي دی وګاونډي هوا تابه دی چې دوسیه د چیرلو په حال کې ده.
جریان
د اسلام قلعه پوله د نشئی موادو د قاچاق په لاره وخته ده. پر دې پوله له ایران څخه افغانستان د هغه کیمیاوي مواد را قاچاق کیږي چې د نشئی موادو په جوړولو کې کار ځنی اخیستل کیږي. په پکتیا ولایت کې څه د پاسه 50 ټنه نشي مواد وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګری ازادي رادیو ته ویل نن شی مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په دوو کارخانو کې 500 ټنه اومه او 200 کیلوګرامه پاخه چرس نیولی او تر ماینی وروسته یې سوځولې دي. او د ونی وروسته په خداده چې د ننګرهار ولایت پولیسو څخه د پاسه 10 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې فلمړی پیخې پولیسو په سرخرو د ولسوالۍ کې نږدې 10 کیلوګرامه نشي مواد ونیول چې په یو موټر کې پټکل شوی او په پام کې وچی یو گاونډي ولایت ته قاچاق کړی. په دوهمه پیخې پولیسو د جلال آباد ښار په و مناحیه کې 20 کیلوګرامه هیروین او 10 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو موټر کې د جلال آباد ښار ته قاچاق کبل. د دې نشي موادو د قاچاق په تور و کسان نیول شوی چې دوی خزیدي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان ځامي ځواکونو په هلمند ولایت کې د مرجع ولسوالۍ په نیولو سره پر طالبانو باندې د کوکنارو د کښت کړي راتنګ کړي ده.
ابو حواله لحاظ دې ته زمينه مساعده و چې وسلوال مخالفین هغه ساحه چې په پوشش دي په غزا کې د کوکنارو کښت وکړي.
په یو بل راپور کې ودا هم وابرو چې په غزنی ولایت کې یو شمېر قومي مشرانو پریکړه کړې چې خپل انجونيبه موتاد ځوانانو ته په نکاح نه ورکوي.
په کتل ما سره په دارینه چې خدای ته ما په چا مال کې تما څنګه کې اوس ملوا ما ته نه پری.
په کابل کې د موتادونو د درملنې د سلويش بستري ضرورتون پاړه د اجتماعي کارپو نوید عبدزی سره مرکه لرو.
مونږه صحاوی ټیم زی په مکاتبو کې مساجدو کې او په پندونو کې عامه پوهاوی ورکوي
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
سړیا ته واکښه د دې شيراکو
اوس پرونه په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په موضوع باندې پیل کوو. افغان نظامی ځواکونو د مرجع ولسوالۍ په نیولو سره پر طالبانو باندې د کوکنارو د کښت کړي راتنګ کړي ده. د هلمند والی ویان عمر ځواک ازادي رادیو ته وویل کله چې د مرجع ولسوالۍ د طالبانو په واکه و د دې ولسوالۍ په دشتونو کې هم کوکنار کړل او عام خلک هم په زور دې ته اړستل چې په خپل مزوک کې کوکنار وکړي. د هلمند ولایتي شورا هم طالبان په دې تورنوي چې د کوکنارو کښت یې لار هواره کړې ده. ولایتي شورا وایي که افغان نظامي ځواکونه د طالبانو سیمې ونیسي نو د کوکنارو د کښت مخه به هم ونیول سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نکړنی کوي.
له څلورو کالو راهیسې طالبانو د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ ډیره برخه په واک کې وه. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې سازمان د کلنی راپور پر اساس د هلمند ولایت ډیر کوکنار په همدې ولسوالۍ کې کرل کېدل. د هلمند والی ویان او مرزواک ازادي رادیو ته وویل افغان نظامی ځواکونو له څلورو کالو راهیسې یوازې د دې ولسوالۍ مرکز په واک کې درلود. طالبانو د دې ولسوالۍ په دختو کې کوکنار کرل. عوام خلک هم په زور دې ته اړستل چې په خپل ځمکو کې کوکنار وکړي.
د مرجع ولسوالۍ دشتي منطقې دي، سرسبزي منطقې دي. آب و هوا له لحاظ دې ته زمينه مساعده وه چې وسلوال مخالفین هغه ساحه چې په پوشش دي په غزا کې د کوکنارو کښت وکړي. دا هغه لاملونه و چې نسبتا د نورو ولسوالۍ په پرتله هغه وختونه چې د وسلوال مخالفینو په لاس کې وه په دې ولسوالۍ کې د مواد مخاطر کښت ډیر کېدی او دوی هم د دې څخه ګټه پورته کوله. نه تنها دا چې د هلمند په ځینو ولسوالیو کې د جنګ ماشین تیز ساتلی و بلکې د دې مفاد نورو ولایتو ته هم تللی چې په غوځای کې به هم د نورو ولایتونو اکمالات هم په دې باندې کېدل او یا به په هغو ولایتونو کې هم جنګ پې کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی د راپور پر اساس د افغانستان په سلو کې 50 کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل. د دې تاریاکو په سلو کې څه د پاسه څلوېخې یوازې په مرجع ولسوالۍ پورې اړه درلود. افغان نظامی ځواکونو سخت کال په څو ولایتونو کې څه د پاسه لس ولسوالۍ نیولې دي، خو د هلمند ولایت هغه شمالي او جنوبي ولسوالۍ چې د طالبانو په واک کې دي هلته اوس هم کوکنار کرل کیږي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان وایي په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره یوازنی لار دا ده چې دا ولسوالۍ د طالبانو له واک څخه وایستل شي.
هغه سیمه چې د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي پښنه سیمه کې هیڅ تاریخ کرل شوی نه دي، او هغه سیمه چې د طالبانو په لاس کې دي پښنه سیمه کې هم یو اندازه تاریخ کرل شوی دي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ځکه چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې وتلي ولسوالی وي، هلته دوه فصله او درې فصله تاریخ کرل کیږي، او په دغه جنوبي ولسوالیو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې نه دي، په هغه ولسوالیو کې لکه خانشین او دیشو او ګرمسیل او د مرجی پر دشتو باندې په دې سیمه کې کرل شوی دي. طالبان وغواړي کوکنار بند هغه په یو اعلان په یو امر بندولای شي. دولت چې دغه په خوله وایي هغه عملیاتونه وکړي، دغه سیمې چې د خلکو غوښتنه ده باید لاس ته راوړي او دوی پر خپل اوضاع باندې ځانونه مسلط کړي.
تیر میلادي کال په افغانستان کې لږ کوکنار کرل شوی ول چې لامل یې وشکالی و، خو سخت کال چې اوبه ډیرې شوي او افغان ځواکونو هم د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي کړی، دا ویر او اندېښنه شته چې د کوکنارو کښت او تولید بیرته ډیر شي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
اوس غزنی ولایت زو او هلته د معتادینو پاړه د قومي مشرانو د پریکړې پاړه معلومات ترکو. د غزنی ولایت قرباغ ولسوالي ځینو قومي مشرانو پریکړه کړې چې خپل انجونې به معتاد ځوانانو ته په نکاح نه ورکوي. دوی وایي دا پریکړه ځکه کړې چې یو شمیر ښځې د خپل معتاد میړونو لخوا ځورول کیږي او یا په نشو باندې اخته کیږي. حقوق پوهان هم د قومي مشرانو دا پریکړې پر ځای بولي او زیاتوي چې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې هغه خلک د واده کولو حق لري چې خپل کورنیو ته روزي برابرولی شي. په دې اړه به زموږ د همکار محمد ایاز ته نک راپور واورو.
نشه د ګڼو زیانونو تر څنګ کورنۍ نظام ګډوډوي. نارینه اکثره وخت له کوره د باندې په نشو باندې اخته کیږي، خو میرمنې بیا تر ډیره بریده د کورنۍ د نارینه وو په تیره بیا میړونو لخوا په نشو اخته کیږي. په دې اړه به د دریو داسې میرمنو خبرې واورو چې د خپلو میړونو لخوا په نشو اخته شوي دي.
نوم مې شکیلا ده، د مزار شریف اوسیدونکی یم. مور مې په 15 کلنۍ کې واده کړم. میړه مې معتاد و خو زه نه وم په خبره. زه چې به کله ناروغه شوم د براته وویل چې لږ تریاک وخوره ښه به شي. په دې ډول یې زه هم معتاد کړم. یو ځل د مور کره ولاړم، هلته مې تریاک پرېښودل، خو کله چې د میړه کره ولاړم بیرته په تریاکو اخته شوم. کیدای شي میړه به مې فکر کاوه چې په دې ډول به د ډاکټر او درملو له لګښت څخه خلاص شم.
پیش ډاکټر نه بر مریض کې شت بیا میره برش بوتم جوړ شوه.
زه دې کله ځابلې نو می پوزه ډیر وخت به می جام کوتي دا پریده دا پریده نه دا شی حساب خراب کڅنګ دا وکته له ما سره پودری نه چې خدای ته ما په چا مال کې ته ما څنګه کې په چا باندې نه اوس می لوا ما تی نه پری سینا بولا جنگ به اوس سره سود یا دې بد وخت کړ مو نو داس پیدا یک هغه دې پیرو سینا اوس خو عملی ده ما ته په بل وایس اوس پلان شي خاص کا پلان شي خاص خدای که زما دې نه ونه ما ته تلویزیون کوستي وس خاص ما ته دې کور سامان کوستي وس خاص
خدیجه از مزار 4 سال است که مثلا نشه میکنم اینا
نم می خدیجه ده څلور کال کیږي چې نشه کومه. میړه می معتاد و ورسته زه هم معتاد کړم. ما غوښتل چې له میړه څخه طلاق واخلم. د دې لپاره چې زنی طلاق و نه خلم میړه می زه هم په نشو اخته کړم. په کور کې چې مو هر څه درلودل ټول رسخه خرڅ کړل.
هر څه که داشتیم سودا کړت.
کورنۍ یو قومي مشران مسولیت لري چې خلک له نشو څخه راوګرځوي. تر ټولو ګټور او موثره لارې دا ده چې خلک په نشو باندې تر اخته کېدو مخکې د نشو په زیانونو باندې پوه کړل شي. ډاکټران وایي چې وقایه تر درملنې غوره لاره ده. د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ قومي مشرانو هم د احتیاط په برخه کې وقایه ته لومړیتوب ورکړی دی. دوی سره جرګه شوي او پریکړه کړې چې هیڅوک بخپله خور او لور ماتات نه ورکوي. د دې جرګې یو غړی زلمی میخیل وای دا پریکړه ځکه کړې چې د نارینه معتادینو له خاطر خځې او ماشومان په نشو اخته نسی.
هغه قومونه چې یو دی یو خروټی دی یو دفتانی دی او بل مخیل دی قوم په دا فیصله وکړه چې باید خپل خوندې لونی باید داسې کسانو ته ورنکړي چې هغه معتاد وي او د دې ترڅنګ ډېر لوی جرمانه هم تعین کړې ده چې حتی 40,000 افغانۍ د دې د تخطي دفاع تعین کړې ده لوی مشکل هم دا ده چې دوی له هر شي نه استفاده کوي د هغوی څه شتمني چې د پلار له کور نه یې ورسره راوړې ده که طلا ده که زر ده هغه جنې خرڅوي د هغوی اولادونه دي مشکل ورسره اخته کېږي او بل مشکل یې هم دا ده چې حتی د کورنۍ له ده سره په دې مشکل باندې اخته کېږي
د غزنی ولایتي شورا هم د قومي مشرانو د دې پریکړې هرکلی کوي د دې شورا یو غړی امان الله کامرانی وایي چې دا ډول پریکړې له نشو څخه د وقایې په برخه کې له ځوانانو سره ډېر مرسته کولای شي
دا یو ښه پریکړه ده دغه کسان چې کوم په دغه نشئی موادو باندې اخته دي هغو ته هم یو عبرت دریږي یو پن ورته ګرځي او وایي چې دغه کار نه مې دنیایي ګټه ده پکې نه مې د آخرت ګټه ده حتی د واده لپاره څوک لور هم نه راکوي دا به د دغې بدې پدیدې چې د موږ ځوانان له تحصیله پاتې کېږي له کاره پاتې کېږي کور له خدمت نه پاتې کېږي دا پریکړه به د دغو بدو بېکاره کار په مقابل کې مثبت اثر ولري او ډېر ځوانان چې په نشو اخته دي هغه به له نشو راوګرځي
دا چې دا پریکړه د افغانستان له نافذه قوانینو سره څومره برابره ده په دې اړه حقوق پوه یار محمد یاری وایي چې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې یو سړی هغه مهال واده کولای شي چې له یوې خوا روغ وي او له بلې خوا خپلې کورنۍ ته روزي برابرولای شي
د افغانستان د قوانینو په رڼا کې یو سړی هغه وخت کولای شي چې واده وکړي چې اول روغ وي او دوم دا توانایي ولري چې د کورنۍ نفقه برابر کړي یو معتاد شخص سره له دې چې د کار او د نفقې برابرولو توانایي نه لري بلکې د نورو بدبختي عامل هم ده په اکثر مواردو کې د ښځه او ماشومانو د معتاد کېدلو سبب هم کیږي معتاد سره واده کول دا نه یوازې چې بدبختي راولي بلکې طلاق د کور تښتېدل د اخلاقي فساد د جرم او جنایت عامل هم ګڼل کیږي مور او پلار دا مسؤلیت لري ترڅو چې د خپل اولاد د راتلونکي په حق له پام وکړي
په افغانستان کې ډیری داسې کورنۍ شته چې د معتاد له عمله یې د کور نظم ګډوډ سوی او په تیره بیا ښځې یې له ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګرېوان دي که د غزنی د قومي مشرانو غوندې د افغانستان د نورو قومونو او سیمو نور مشران هم ورته پریکړې وکړي له یوې خوا به ښځې او ماشومان له نشو څخه وژغورل سي او له بلې خوا به ځوانان د نشو پرېښودلو ته وهڅول سي
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره پسل اشاره 15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي اوس په کابل کې د موتاجونو د درملنې یو رختون در پیژنو په کابل کې د موتاجونو د درملنې سرویس بسری زروختون ډاکټرانو وایي چې دوی د نور خدماتو ترڅنګ د رختون څخه د باندې د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوی پروګرامونه هم لري دا ډاکټرانو وایي دوی ته اکثر هغه موتاجین راځي چې لګاونډي هیوادونو څخه راستانه شوي د نشو له ځانونو څخه نه خبره او یا د بیکاری له وجې نشو ته مخه کړې ده دا چې په دې روغتون کې د معتادونو د درملنې لپاره څه ډول اسانتیاوې شته او په کوم لارو چارو د معتادونو درملنه کوي په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې روغتون له اجتماعي کارپوه نوید عبدی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې دوی په خپل روغتون کې د معتادونو لپاره کومې اسانتیاوې لري
2012 کال د اکتوبر په میاشت کې دغه روغتون سلوی بستریز مرکز د سی ډبلیو تر نامه لاندې یوه غیر دولتي موسسه وه د هغې چتر لاندې کار کوو تر 2012 کال اخیره پورې چې بیا په 2013 کال په شروع کې د دارالامان سلوی بستریز مرکز د عامې روغتیا وزارت یو ریاست چې د مخدراتو په غوښتنې د کمښت ریاست په نوم دی د هغې ته وسپارل شو او تقریبا د 2013 کال نه تر اوسه پورې د عامې روغتیا وزارت ته چتر لاندې کار کوي
تاسو په مرکز کې روغتو کسان کوم ډول دوی تداوي کیږي
موږ دوه ډول خدمات لرو چې یو ډول خدمات داخل د رختون کې دی او بل ډول خدمات په بهر د رختون دی په هم بیس کې په کور کې خدمات دي دغه دوه ډول تداوي نه دي موږ درې مرحلو کې خدمات وړاندې کوو یو ډول خدمات مخکې له تداوي نه مرحله کې وي چې هغه هم ناروغانو ته ترسره کیږي او هم عام خلکو ته دویم ډول خدمات په داخل د رختون یا د هم بیس کې مثلا د بستر په وخت کې ترسره کیږي چې هغه دلته کوم ستونزې لري سي هستونزې لري ټولنیز ستونزې لري قانوني ستونزې لري کوم ستونزې ته چې دی رسیدګي کولې شي او کس لاندې نسی او په دریمه مرحله کې چې دی کله موږ نه فارغ شي رخصت شي او د درملنې 15 خورزینی خپل دوره پوره کړي لاغنه ورسته دی بیا د تعقیبي پروګرام لاندې نیول کیږي تقریبا تر یو کال پورې دی د تعقیب لاندې وي دا په دې منظور چې یو کال پورې هغه ناروغان چې موږ فارغو دی تر ډول ډول ستونزې نور هم پیدا کیږي لکه وسوسه مثلا د مواد مخدراتو قوت پیدا کیږي نور کورنی مشکلات مثلا احیانا د ځینو مشکلاتو په وجه هغه بیا روغ دي شي مخکې لدی چې دی دوباره روغ دي شي د ځینو مشکلاتو په وجه په دې پړاو کې راځي موږ سره مشوره کوي مراجعه کوي ترڅو مخکې لدی چې دی ځان ته ستونزه پیښه کی هغه ستونزه هوار شي نو دغه تعقیب مرحله هم په یو کال تقریبا 12 میاشتې دا چې په اولو دریو میاشتو کې دی موږ ته هفتوار هر هفته په اونۍ کې یو ځل مراجعه کوي راځي دلته او دی هغه خدمات اخلي کوم چې موږ ورته لرو مشوره وی کونسلینګ وی او ځینې نور خدمات چې دی پورې تړلې دي د غوول درې میاشتې هر هفته کې یو ځل لازم بیا لا غن ورسته په دریو میاشت نور کې دی به 15 ورځې بعد مرکز ته مراجعه کوي خپل خدمات اخلي او هغه ورسته خریش پګ میشته کې هر میاشت یو ځل
تداوی په برخه کې 15 ورځې چې تاسو په مرکز کې 2 ساعت کوم خدمات تاسو دوی ته وړاندې کوي
کله چې ناروغ موږ ترشي او بل اخر بستر ته ویګي دغه مخکنه مراحل په تیرولو نورسته هغه د بستر لاندې ونیول شي بیا دلته دوه پړاو نه وي چې لومړی پړاو د ډیټاکسیفیکیشن دی یا سمزدایي ورته وای او دوهم پړاو بیا د ریهابلیټیشن دی یا بیا رغونه چې ورته وای دغه دوه پړاو ته کوي په داخل د مرکز کې چې په لومړی پړاو کې د هغه د مخدراتو کو د قطع علائم هغه کوم اعراض چې دته پیدا کی کوم نخې نخانه چې دته پیدا کی کوم طبي ستونزې چې دته پیدا کی لکه ریزی فاجا اساله تو داس نور ستونزې هغه دردونه دا د کنټرول لاندې نیول کیږي د صحی ټیم لوري چې دیتہ وخت په دوا ور کوي د ستونزې تبرسي کوي تر هغه پورې چې د ډیټاکسیفیکیشن لمرحله څخه وځي چې دغه مرحله کېده شي ل 15 تر 15 ورځې یا له 15 تر 15 ورځې پورې دوام وکي نظر هغه د مخدراتو کو د استعمال کچته چې هغه وخت سره ورورو کمیږي په هغه باندې مخکله دي چې بستر تر شي او نظر هغه شخص ته چې دا د مواد څومره توانای لري د فزیکی قوت څومره ده نظر هغه ته به فرق کوي د مرحله خو نهایی ورځې د 15 ورځې تر 15 ورځې پورې د ډیټاکسیفیکیشن کوي دویم پړاو د ریهابلیټیشن پړاو دی چې دی کې کاملاً دی آماده دي توی چې د رواني جلسات واخلي د کونسلینګ واخلي د کوم پلان د پاره چې دی راغلي کوم اهداف چې دی ځان ته تعین کړی دي چې مثلا د هغه اهداف د نه لاس تر وړلو په وجه کې دی چې دی دوباره مثلا موتاد شي یا ورته ستونزې پیښ شي د بستر بیا جلسات نیول کیږي پلان ورته ترتیبيږي دلته چې بیا موږ څو رقم جلسات لرو چې روان درمانی جلسات دي چې روان شناسان د دې جلسات د یری کونسلینګ د مشورې دی هدا د احتیاط په بخش کې د ستونزو په بخش کې او بل اخر کوم د هستونځي احیان د په دغه مرحله کې پیخیږي نو ډاکټر سیمان زموږ د دې په خدمت کې دي او د ته تدوی وړاندې کوي
تاسو د آگاهی عمل لپاره خلک لپاره د باندې د رختون تاسو کوم برنامه لرئ
زمږه عامه پوهاوی په مختلفو ساحو کې تر سره کیږي مکتب وی ابتدایه متوسطه لیسا پونتونونه هم زمږ د فوکس لاندین انسټیټیوټونه مساجد ته زو زمون کارکون کی زی هغه ته پوهاوی ورکوي او هغه کسان چې په ریسک کې قرار لري چې په دی اخر کې متاسفانه مکتب د زینو شاګردان هغه استفاده کوي یا دغه په کورنۍ کې کوم روغ دی کس وی چې دا بیا رس په رس د دې مشکلات زیاتیږي نو په دې خاطر باندې مونږه ساحوی ټیم زی په مکتب کې مساجدو کې او په پانتونونو کې عامه پوهاوی ورکوي حتی بغیر له دیونه په ساحه کې په کوم ځای کې چې بیروبار وي کوم ځای کې چې دکان وي حتی دکاندار وي نور کاروباری خلک وي کوم ځای کې چې ازدحام وي هغه ته چې پوهیږي چې دغه ساحه کې موږ باندې خلک راټولېږي زموږ خبرې اوري موږ کارمندان ځي هغه ته پوهاوی ورکوي هغه سره خبرې کوي د مخدراتو په وختنې د کمښت په اړه د دې اضرار ورته تشریح کوي
رازا اکرم مونږه تا ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس ما په ګډه ملو کو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایروین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتا دیږي
دادا سمردار شه دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې وکیل صمد خان په خپل کور کې جرګه جوړه کړې وي. په جرګه کې د سیمې ټول مشران پریکړه کوي چې باید عزیز د دوی له سیمې څخه کډه بار کړي. دا چې عزیز څنګه سړی دی، جرګې ولې د ده په اړه داسې پریکړه وکړه، او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
کاکا، زما یو کرای کور پکار و.
ښه، څو کوټې کور دې پکار دی؟
بس چې څلور پنځه کوټې ولري.
پوخ کور وی که خام؟
پوخ او خام مهم نه دی، خو مطلب چې لږ ګوښه وي.
پوه نه شوم، څنګه ګوښه وي؟
داسې کور چې د غال مغال او شور څخه لري وي.
موټر لري؟
نه موټر نه لرم. ولې؟
ما ویل ځینې کورونه د موټر لار یا موټر د درېدو ځای نه لري.
نه موټر نه لرم، لارې مهمه نه ده.
د څومره کرایه وس لري؟
له لسو څخه تر پنځلسو زرو افغانیو پورې وس لرم. خو خیر، د پیسو غم مه کوه، مطلب چې کور زما په تابه برابر وي.
یو کور را سره شته، پنځه کوټې، درې تشنابونه، یوه اشپزخانه او یوه ښه لویه زیرخانه لري چې ستاسې خلک تاکوي بولي.
بس چې لویه زیرخانه لري بیخي سم دی، اوس یې کتلی شو؟
هو ولې نه، راځه چې وګورو.
سمه ده، درځه چې وګورو.
سړیا، ته واکشه، دا د څه شي غږ و؟
د هېڅ شي غږ نشته بابا.
ما چې ویل څوک دروازه ټکوي.
ویدا شه، په دې نیمه شپه کې به څوک دروازه ټکوي؟
زه په دې کور کې ډېره ډارېږم.
له څه شي څخه ډارېږې؟
له پولیسو څخه ډارېږم.
آرامه ویدا شه، پولیس چیرې و؟ زموږ کور ته کوم وخت پولیس راغلي چې ته ډارېږې؟
پرون زموږ د وکیل میرمن راغلې وه.
نو د وکیل د میرمنې د پولیسو سره څه؟ ښه خیر، څه یې ویل؟
ویل یې هسې راغلم چې ستاسو احوال واخلم.
نو په دې کې څه خبره ده؟ ګاونډیان خو تل یو د بل احوال اخلي.
خو مشکل دا دی چې په تاکاوي کې د نشه یي موادو د جوړولو بیلرونه او نور سامانونه ولیدل.
نو ته عقل نه لرې؟ تا ته چا ویل چې ته تاکاوي ته بوځه؟
ما نه ده بوولې، زه اشپزخانې ته ولاړم چې چای ورته راوړم. زه چې راتلم دا تاکاوي ته تللې وه.
ښه، نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې موږ سرکه او اچار جوړوو.
نو بیا څه اندېښنه لرې؟ خو ښه جواب دې ورکړی دی.
او ښه جواب مې ورکړ، خو د هغې زما خبره زړه ته ونه لوېده. په کور کې یوې او بلې خوا ته کتلې لکه جاسوسه چې وي.
دا بې ځایه اندېښنې دې پرېږده، موږ خو څو کاله کېږي چې دا کار کوو، تر اوسه خو شکر دی هېڅ داسې پېښه نه ده شوې.
زه ډېره وېرېږم داسې نه وي خلک یا پولیس خبر شي چې موږ په کور کې نشه یي مواد جوړوو.
اوف، ښځې مغزه دې راوخوړل، ویده شه.
سړیا، سما منې دا د غم لړلو نشه یي موادو جوړولو کاروبار پرېږده، یو حلال کار شروع کا، کارونه خو لږ نه دي.
وکیل صاحب خیریت خو به وي چې زموږ د منطقې مشران دې راغوښتي دي؟
حاجي صاحب کمال خان، څه درته ووایم، زما په نظر خو خیریت نه دی. نور به نو ستاسې نظر واورو چې شر یې بولی او که یې خیر بولی.
حاجي صاحب څه خبره ده؟ څه مشکل دی چې
تاسو غوږ شئ چې زه درته څه وایم. زموږ د کوڅې هغه عزیز خو به تاسې پېژنئ که
نه؟ نه، زه یې نه پېژنم.
یوه میاشت کېږي چې زموږ کوڅې ته را کډه شوی او زما په کور کې په کرایه اوسېږي.
مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې عزیز په خپل کور کې نشه یي مواد هم جوړوي او هم یې خرڅوي.
د شیطان غوږونه دې کاڼه وي، زموږ منطقه خو شکر دی معتادین نه لري.
ستا خبره سمه ده چې زموږ په منطقه کې معتادین نشته، مګر زه یې وینم چې هره ورځ د عزیز کور ته معتادین راځي او نشه یي مواد ځینې رانیسي. داسې نه شي چې زموږ ځوانان هم په نشو اخته شي.
رښتیا وایي، داسې نه شي چې موږ په کور کې اخته نشو.
که ستاسو مشرانو خوښه وي زه به پولیس ته خبر ورکړم.
داسې نه وي چې د پولیسو سره لار ولري. پولیسو به خوشی کرده وی او سبب مونگ تا جنجال جور کی ده نشهی مواد و قاچاق بران عدی خلق ما بولی
حاجی صاحب ستان دیخنه هم پر زایده خو چاره چه ده؟
چاره دغه ده چه زما کور را خلی کی او بل زی کرده شی
ده هم که خبره ده کور دی ودان حاجی صاحب خدای دی تا
کور دی ودان حاجی صاحب کور دی ودان جوانده
بس زدانن عزیز توایم چه کور خلی کی
څخه پړې واخلې بار له یو ستړې واخلې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې خپل 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 دې ژوند 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 خپل دې خپل 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 دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې آئینہ میں صاف کی چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنی ول سور پا نکو روزوئے دے ناویش بھی مڑوان خکولائے دے
جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے
لکه غنم کې دیږي ګوښتل لکه غاڼې سرارتا و منډا لکه غاڼې سرارتا و منډا لکه ناوې نار روان شیر لکه یو خو غنې همدا سه بنف بنف کولای دی
ژوند 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند ژوند
یا خلکو 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 منی سی جوان دون تا ٹوپک منی سی